دا مازیګر شپږ بجې دی. زما رضوان مراد سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د ازادي راډیو دا مازیګرنی خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اورئ چې ولسمشر د افغان امنیتي ځواکونو د 4 کلن امنیتي پلان په اړه د امریکا له مرستیال جمهور رئیس سره خبرې کړې. دفاع وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش ډلې څخه باندې زر غړي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وچل شوي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د سیاسي څیرو په بدلېدو سره د هغه هیواد پر وړاندې د افغان حکومت په پالیسۍ کې بدلون ناراضي. د دې او نورو مهمو رپورټونو جزئیات په همدې نیم ساعت خبرونه کې اوري. او په سر کې فرشته جرالزی د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
در ازادي رادیو اوریدونکو خیر راغلاست. پام کړئ د ساده مهمو خبرونو لندېستا. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د نورو هیوادونو په سیاسي مسایلو کې د عدم مداخله سیاست پر مخ بیایي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په وروستیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش 1,040 وسلوال وژل شوي دي. او په پاکستان کې د لواکل ریشوي صدر اعظم نواز شریف حاکم ګوند د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د نورو هیوادونو په سیاسي مسایلو کې د عدم مداخله د سیاست لمخې په پاکستان کې وروستي بدلونونه د هغه هیواد کورنۍ مسله ګڼي او د پاکستان له حکومت سره پر شو اړیکو ټینګار کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د صدر اعظم چوکۍ ته د هر ممکن انتخاب په اړه د دوی په دریځ کې تغییر نه راځي.
جمهوري اسلامي افغانستان انتظار لري که جمهوری اسلامی پاکستان داره او برداشتن گام های صادقانه جدی و عملی در مبارزه با تروریستان تجهیز و تمویل گروه های سی.
در پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون د ستري محکمه تر حکم وروسته له دندې استعفا وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په وروستیو شپږ میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې د داعش 1,040 وسلوال وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د داعش 50 لوی قومندانان په وروستیو شپږ میاشتو کې په افغانستان کې ووژل شو.
دوی غوښته چې مرکزونه جوړ کړي او یا افغانستان ته نورې سیمې نارم کړي. هغه حضور اوس افغانستان کې نه لري مګر تحرکات لري.
شغلی وزیری ویل په افغانستان کې د داعش د وسوال او ملا ماته سوی او دا ډله د کمزوري کېدو په حال کې ده. وروسته په دې اړه په خبرونه کې رپورت لرو. په ننګرهار کې نن زیات شمېر دیني عالمان را یو ځای سو په جلال آباد کې غونډه وکړه او پر وسلوالو طالبانو یې د سولې غږ وکړ. هغوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د حکومت د سولې وړاندیز ته غوږ ونیسي او د ولس د تباهۍ مخنیوی وکړي. د ننګرهار د حج او اوقافو د ریاست مشر مولوی عبدالظاهر حقانی نن غونډې ته وویل
موږ هیڅ اختلافات نه غواړو، د وطن نه غواړو، مشران نه غواړو، مذاکرات غواړو، طالبان نه، علماو نه، ټول نه غواړو چې د عمل باندې رحم وکړي او وحدت یوال لپاره موږ به کار کوو. انشاءالله موږ متحد یو، علما متحد یو او د حکومت نه هم وحدت غواړو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سشکال وسلوالو طالبان ته خبرداری ورکړی چې که د سولې وړاندیز ونه مني د سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په دې اړه هم وروسته رپورت لرو. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن د 1495 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړې. د دې وزارت سرپرست عبداللطیف روشان نن ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور په ازموینه کې اول وار له کمپیوټري سیستمه کار اخیستل سوی و چې له امله یې تر ډېره حده په دغه بهیر کې د درغلۍ مخنیوی شوی دی. دا رپورت تاسې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی هم شئ. په پاکستان کې د لواکل ریشوي صدر اعظم نواز شریف حاکم ګوند مسلم لیگ نواز نن په دې اړه خبرې کوي چې د پاکستان د صدر اعظم چوکۍ ته څوک وټاکل سي. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د پنجاب اعلی وزیر دی د صدارت لپاره په عمده کاندیدانو کې دی. د پاکستان سترې محکمې پرون حکم وکړ چې نواز شریف د صدارت پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري او باید لواکل ریشي. تر دې پریکړې وروسته نواز شریف استعفا وکړه. د ایران حکومت د امریکا لوري د بندیزونو نوې لایحه چې په کانګرس کې تصویب شوه غندلې ده. د امریکا کانګرس تېره اونۍ پر ایران، روسیه او شمالي کوریا د بندیزونو یو نوې لایحه تصویب او ولسمشر ته د توشیح لپاره واستوله. د ایران حکومت ویلي چې د مسایلو خپل پروګرام به جاري وساتي او ویلي دي چې د امریکا د خصمانه اعمال د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل چې دوی به په بشپړ ډول د خپل مزایلو پروګرام په قوت سره پر مخ بوزي. قاسمی زیاته کړه چې د امریکا دا اقدام له نړیوالو سره د ایران اټومي موافقه کمزوري کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا هکبی ساندرس پرنو وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د کانګرس له لورې ور استول سوی مصوبه توشیح او په قانون بدله کړي. په جرمني کې چارواکو مخکنی رپورټونه نن تایید کړل او ویل چې هغه شپږشت کلن مهاجر هلک چې پرون یې د هامبورګ ښار په یوه سوپر مارکیټ کې یو تن ووژل او شپږ تنه یې زخمیان کړل، امنیتي ځواکونو ته د افراطي اسلام پالي په توګه ورپېژندل سوی و. د هامبورګ د کورنیو چارو وزیر وویل چې حمله کوونکي په خپلو کارونو کې مخکې هم د افراطي فعالیت نقشې څرګندې کړې وې. امنیتي چارواکي وایي د حمله کوونکي هدف لا نه دی څرګند شوی. او اروپایي اتحادیې نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په پولند کې د یوه نوي قانون پر ضد به قانوني غبرګون څرګند کړي. اروپایي اتحادیه وایي په پولند کې داسې نوی قانون جوړ شوی دی چې کولای سي چې د پولند قضایي سیستم باندې منفي اغیز وکړي او په دغه سیستم کې د حکومت چارواکو ته د نفوذ زیاته زمینه برابره کړي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له فرشته جلال زی وریدل. افغان ولسمشر د امریکا له مرستیال جمهور رئیس سره د افغان امنیتي ځواکونو پر څلور کلن امنیتي پلان خبرې کړې دي.
د دې کانفرنس کې د افغانستان څلور کلن امنیتي پلان باندې بحث وشو. د دې تر څنګ په امنیتي سکتور کې د پراختیا پر تعهداتو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي.
دفاع وزارت وی په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داعش ډله سخته ځپل شوې ده او دا هموري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په پاکستان کې د سیاسي څیرو په بدلیدو سره د هغه هیواد پر وړاندې د افغان حکومت په پالیسۍ کې بدلون ناراضي. د ولس جرګې د بشري حقوقو مدني ټولنې او د ښځو چارو کمیشن په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی طرحه چمتو کړي چې جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د لوړ زده کړو وزارت د 1496 لمریز کال د کانکور د ازموینې نتایج نن اعلان کړل او د ننګرهار علما وایي هغه وسلوال چې پرونې د روسیې خلاف جګړې ته جهاد ویل نن څه ډول له روسیې مرسته غواړي. د امریکا د کانګرس د مجلسونو له تایید وروسته ولسمشر ترامپ پر روسیه، ایران او شمالي کوریا د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړه. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د څلور کلن امنیتي پلان سربېره د بیلابیلو مسئلو په اړه د امریکا له مرستیال ولسمشر سره خبرې وکړې. د ولسمشر دوان مرستیال نجیب آزاد ویل مایک پنس په بیلابیلو برخو کې د ملي یووالي د حکومت لاسته راوړنې وستایلې. دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې شوې دي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
هرګ مانی وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماخام د امنیتي پلان او نورو مسایلو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره د ویډیوي کانفرنس لاره تفصیلی خبري کړې دي. د ولسمشر د وایم مرستیال نجیب الله آزاد د شنبه پوره ازادي رادیو ته ویل چې دواړو خواو د څلور کلن پلان، اداري فساد سره د مبارزې اصلاحاتي پلانونه او له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د امنیت په اړه هر اړخیزي خبري وکړي.
د کانفرنس کې په افغانستان د څلور کلن پلان یعنی هغه څلور امنیتي پلان باندې بحث وشو. د دې تر څنګ په امنیتي سکتور کې د پراختیا پر تعهداتو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي په هغو باندې هم خبرې اترې وشولې او متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر لخوا دا ژمنه وشوله. افغان دولت دا ژمنه وکړه چې د امریکا ولس او دولت افغان ولس او دولت تر څنګ ولاړ دی او دوی به خپلې همکاریو ته دوام ورکوي تر څو افغانستان ټول او ثبات راځي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې د امنیتی پلان په اړه د متحد ویلتونو لمرستیال ولسمشر سره خبرې کړې چې په دې وروستیو کې طالبانو په دغه هیواد کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. د افغان امنیتی ځواکونو څلور کلن امنیتی پلان تر ډیره د دوی پر تجهیز ورټول دی چې څه موده وړاندې دفاع وزارت دغه پلان د بروکسل کانفرنس ته هم وړاندې کړ. د یاد پلان له مخې تر راتلونکو څلورو کلونو باید تر ډیره د هوایي ځواک په برخه کې د افغان ځواکونو ستونزه حل او دغه شان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په پرمختللو وسلو سمبال شي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته په کتو له امریکا غواړي چې له افغان ځواکونو سره دوامداره همکاریو ته دوام ورکړي. د پوځي چارو کارپوه باری آرس په دې اړه وایي،
خاصتا زموږ په هوایي ځواکونو کې د دوی مرسته او ملاتړ ډېر اړین دي، ځکه جګړه او تر اوسه پورې داسې پر مخ بیول شوی ده لکه امنیتي هوایي ځواکونه چې نه وي او یا ډېر کم.
د ښاغلي آرس په خبره په افغانستان کې د جګړې پیچلتیا ته په کتو دا د امریکا د متحدو ایالاتونو اخلاقي مسؤلیت جوړیږي چې افغان ځواکونه په دغه جګړه کې د بریا په هدف ښه سمبال او دوامدار ملاتړ ترې وکړي.
د امریکا د مرسیال ولسمشر سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ویډیو کانفرنس او په دې کان خبرو کې د افغان ځواکونو د څلور کلن امنیتی پلان په اړه د خبرو او سلام مشورو په باب مو د حدیث پردیس رپورت واورید. دفاع وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش ډلې څه باندې زر غړي د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې وشل شوي دي. د دې وزارت وایي دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاد موده کې داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي، خو دغه ډله لا په بشپړ ډول په افغانستان کې له منځه نه ده تللې. په ورته وخت کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ یو شمېر غړي وایي داعش لا هم د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي خطر دی. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش ډلې په وړاندې قوي عملیاتونه کړي چې په نتیجه کې د یادې ډلې د 500 قمندانانو په ګډون 1,300 جنګیالي هم وژل شوي دي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې قوي حضور په افغانستان کې لمنځه تللی او فعالیتونه ډېر محدود شوي دي.
دوی غوښتل چې مرکزونه جوړ کړي او یا افغانستان څخه نورې سیمې نارم کړي. هغه حضور اوس افغانستان کې نه لري، مګر تحرکات لري. موږ مطلق نه ردو چې داعش په افغانستان کې نشته دی، مګر په هغه زور باندې چې دوی راغلي و 3,000 نفر او غوښتل چې مرکزونه جوړ کړي او ډېرې سیمې ونیسي او د دې نه بیا نورې سیمو ته خطر پیښ کړي. هغه زور نه لري، مات شوی دی او ډېر کسان له منځه لاړ.
د ښاغلي وزیري د معلوماتو له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په بېلابېلو ګډو عملیاتونو کې داعش ډله په ننګرهار، کونړ او د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو کې سخت ځپل شوي او په یاده موده کې د دې ډلې 1,300 تنه جنګیالي وژل شوي، 400 تنه ټپیان شوي او 12 تنه قومندانان یې اسیر شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه کاله مخکې داعش ډلې د لومړي ځل لپاره د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. شاوخوا څلور میاشتې مخکې د امریکا پوځ د بمونو د مور په نامه یو ستر غیر هستوي بم د داعش ډلې د ځپلو په هدف د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دغې ډلې په مرکزونو وغورځوه چې ګڼ غبرګونونه یې هم له ځانه سره لرل. دغه شان په دې وروستیو کې یادې ډلې د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د لنډ وخت لپاره توره بوره هم ونیوله چې افغان ځواکونو بیا ترې بېرته خپله کړه. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د داعش ډلې د جنګیالیو شمېر له زرګونو څخه سلګونو ته رسېدلی او دغه ډله ورځ تر بلې د کمزوري کېدو په حال کې ده. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې مهم قمندانان حافظ سعید، عبدالحسیب، شاهد الله شاهد، ګلزمان او عبدالرؤف خادم یو په بل پسې ووژل شول. په ورته وخت کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ یو شمېر غړي وایي داعش ډله لا هم د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ دی او په وړاندې مبارزه باید په جدي ډول پر مخ یوړل شي. لا دې ډلې حکمت الله اعظمي وایي داعش ډلې اوس مهال یو ائتلاف جوړ کړی چې که یې مخه ونه نیول شي په راتلونکي کې ډېر خطرناک ثابتېدای شي.
نو د داعش حضور په څو لحاظه باندې افغانستان او د سیمې ته ډېر غټ خطر دی او دا د بدبختۍ خبره ده چې داعش اوس په داسې یو ډله باندې بدل شوی دی چې د مختلفو ګروپونو یو اتحاد او یو ائتلاف جوړ کړی دی. دا یو ائتلاف جوړونکی ګروپ جوړ شوی دی.
ښاغلی اعظمي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د پوځي عملیاتونو ترڅنګ د داعش ډلې د مالي سرچینو د وچولو او د دې ډلې د جلب و جذب د مخنیوي برخې ته هم جدي پام واړوي. نوموړی وایي دا به ډېره ګرانه وي چې داعش ډلې دې په دومره اسانۍ په مکمل ډول په افغانستان کې لمنځه لاړه شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د سیاسي څیرو په بدلیدو سره د هیواد پر وړاندې د افغان حکومت په سیاست کې بدلون نه راځي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل له اسلام آباد څخه د ګواښونو پر وړاندې د ګډو اقداماتو غوښتونکی دی او د افغان حکومت تمه دا ده چې هغه هیواد د تروریزم د ختمولو په برخه کې رښتینې مبارزه وکړي. د موضوع جزئیات لا یوسف خان زدران اورو.
د پاکستاني صدر اعظم نواز شریف له بیواکه کې دوه سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد پر وړاندې د افغان حکومت سیاست په اشخاصو پورې نه دی تړلی، بلکې حکومت یې د رښتینو اقداماتو غوښتونکی دی. خو پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې دا بدلونونه به د افغانستان په وضعیت څه اغېز وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې په ځواب کې وایي چې د کابل تمه سولې ته رسیدل او په پاکستان کې د تروریستانو د پټن ځایونو له منځه وړل دي چې دا کار د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کولی شي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې له دې وراخوا د څیرو په بدلیدو سره د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست نشي بدلیدای. دی وایي تر کومه چې د پاکستان د راتلونکي حکومت سره د اړیکو موضوع مطرح ده، افغانستان د تروریزم پر وړاندې ګډه او صادقانه مبارزه د دواړو هیوادونو د خلکو په ګټه بولي. د افغانستان اسلامي جمهوریت د پاکستان عملی او صادقانه اقداماتو ته په تمه دی او دې ته چې د تروریستانو ملاتړ او تجهیز ته خاتمه ورکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ دغه هیواد د ستر محکمې لخوا د مالی فساد له امله بې واکه شو چې بیا یې استعفا ورکړه. دا چې نواز شریف د افغانستان سره د ښو اړیکو د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې څه کړي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې په اړه څه نه وایي، خو سیاسي څېړونکي یې په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې نواز شریف لاله پایله د تروریزم ملاتړ کاوه او د افغانستان د پخوانۍ اردو ماتېدلې خپل ویاړ ګڼو. د نړیوالو چارو کارپوه ودیر صافی وایي نواز شریف د خپل قدرت په دواړو دورو کې له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره څه نه دي کړي او نوموړی د افغانستان په شخړو کې یو مهمه څېره بولي.
متاسفانه د نواز شریف په دواړو دورو کې، اول هم خصوصا د دوهمه دوره کې، د داسې خاصه توجه د افغانستان لپاره د تغییر د پالیسي نه ده کړې او یا یې زور په پوځیانو هم نه دی رسېدلی، سوله راوستلو کې هم کومک نه دی کړی. نو فکر کوم چې که دا یې نه وي او بل حکومت نه وای غیر د تاثیر نه لرې منځته راشي، امیدواره یو چې دا وضع بهبود پیدا کړي.
له دې وړاندې د پاکستان پخوانی صدر اعظم اسف علي زرداری د افغانستان سره په ښو اړیکو کې نواز شریف ناکام بللی، ویلي چې د حکومت د افغانستان د دوستۍ لاس ټینګ نشو کړای. د چارو کارپوه ودیر صافی وایي د پاکستان نوی صدر اعظم دغه هیواد لپاره یو فرصت دی چې خپل ځان له سیاسي انزوا څخه وباسي، کنه د دب خبره د نواز شریف د سیاستونو دوام هغه هیواد د کړکیچ په لوري بیولی شي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د سیاسي سیرو په بدلیدو سره د دې هیواد پر وړاندې د افغان حکومت په تګلار کې بدلون نه راځي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ولسي جرګې د بشري حقونو، مدني ټولنو او د ښځو چارو کمیسیون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوې طرحه چمتو کړې چې لومړی پر ټولنیزې سولې ټینګار کوي. د سولې عالي شورا د دې طرحې څخه د هرکلي ترڅنګ وایي د ټولنیزې سولې د ټینګښت په صورت کې سیاسي سوله هم ممکنه ده. یوسف خان صدران او د موضوع جزئیات.
د سولې په عالي شورا کې د ښځو تر نسبتا پراخې ونډې وروسته چې د ښځو د حقونو د فعالانو هرکلی هم له ځانه سره درلود، دا ځل د سولې د ټینګښت لپاره د کلیوالو ښځو پر رول ټینګار کیږي. د ولسي جرګې د بشري حقونو، مدني ټولنو او د ښځو چارو کمیسیون وایي چې د یوې نوې طرحې له مخې چې ولسي جرګې هم تایید کړي، له حکومته غواړي چې په کلیو او ولسوالیو کې د سولې لپاره د ښځو شبکې جوړې کړي. د دغه کمیسیون مشر فوزیه کوفي د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل چې په دې طرحه کې د سراسري سولې په برخه کې د نفوس لرونکو او نوم لرونکو هغه خزو پر ول ټینګار شوی کوم چې له مرکز لری ژوند کوي.
مو یو طرح را مو را ساخته مده او طرح مجموعي از
دا وای مونږ یو طرح جوړ کړی چې پاغي کوم د سولې په برخه کې د خزو د رول اړوند خپل ټول نظرونه شامل کړي دي. یوازې د سولې عالی شورا د خزینه غړو رول نه بلکې د ټولو خزو رول. مونږ له همدې ځای د وسلوالو مخالفینو په میندو خزو هم غږ کوو چې خپل سړیو ته مو اجازه مو ورکوي چې هم تاسو او هم نورې خزي قرباني کړي.
شما دغه اجازه نه تین چون هم خودتان قرباني هستین و هم زنای دیگه قرباني هستن.
د دې ترڅنګ په دې طرح کې د سولې لپاره پولیسي شوراګانو کې د خزو رول لغزمن بلل شوی او ټینګار شوی چې د دوی تاریخي رول باید بیا ژوندۍ شي. د په داسې حال کې چې د خزو د حقوقو فعالانه او د افغانستان د ولسی جرګې د خزو چارو د کمیسیون غړي د سولې عالی شورا په ترکیب کې د خزو په نسبت پراخ ونډه خوشاله دي. د سولې عالی شورا په ترکیب کې چې 13 میاش اعلان شو ولس خزي شامل شوی دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم ټولنیزه سوله د سیاسي سولې لامل بولي او وایي چې له خزو پرته عادلانه سوله ممکنه نه ده. د دغه شورا مرستیال حبیبه سورابي د ولسی جرګې له نوې جوړې شوې طرح نه د هر کلی ترڅنګ وایي چې دوی لا د وړاندې په ځینو ولایتونو کې د سولې لپاره پر رضاکارانه ټیمونو کار کړی دی.
ما یک طرح را شروع کړم په شکل یک طرح تجربه
دا وایي مونږ یو تجربوي طرح پیل کړی دی چې وکول شو خزي سره راټول او متحد کړو. خو دا خزي باید رضاکارانه کار وکړي. باید دې ته پته نه وي چې یو څوک ملاتړ وکړي بلکې هر څوک باید خپل رول ادا کړي. اغلی سورابي وایي دوی دا طرح چې خزي باید د خپلو ناخوالو او ویرونو د ختمېدو ابتکار په لاس کې واخلي له غور پروان او کندهار ولایتونو پیل کړی دی. د ښځو د حقونو فعال روشن څېړن وایي دا کار به د افغاني دودونو له مخې په لومړیو کې سخت وي خو که رښتیا هم هر څوک په دې برخه کې خپل رول ادا کړي د سولې پیغام بدرګه کیدونکی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
نظام منګل هم د جانشل یو تن اوسیدونکی حالات خدا سے دی چدلتا مخابراتی شبکی کار نہ کری یو کلینک دا خلق دیسی زیادت روپیائی سنز لاری مثلا صحیح ولادی سنز دی نور لارے تلل شوی دی خلق دیر پا تکلیف دی غلط یو وڑکای کار گوٹای دی کنن دی آغا ہم تلل شوی دی یعنی خلق دی تلات رسائی نہ لری چی حال تلار شی سودار آوری او چو اخری وچ کی دلتا په جنگ کې دوه خلک واړه خلک پاتې دي څوک چې د کور نه د باندې تللي دي مثلا نور و شرناو ته تللي دي بلې خوا تللي دي هغه خپل ولسوالۍ خپل کورونو ته نشته درتلی او د کورونو خلک هلته نشته. دلته جنگ روان دی او مهاره پټه په ولاړ دی روغتیایي کلینیکونه بند دي حتی د کرنه بند دي یعنی بېشي خلک په بد حال دي او هېڅ څیز ته لاسرسی نه لري.
دا پکتیا د جانی خیلو یو شمېر اوسیدونکو چې د دې ولسوالۍ د ستونزو په اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړو. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د 1398 لمریز کال د کانکور د ازموینې نتایج اعلان کړل. د لوړ زده کړو وزارت وایي د کانکور ازموینې شفافې او په ښه معیارونو ترسره شوې خو یو شمېر زده کوونکي شکایت لري چې په دې ازموینې کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو. د
1398 کال په کانکور ازموینه کې 1,95,509 تنو زده کوونکو ګډون کړی و چې له دې شمېر څخه 5,609 تنه د لوړ زده کړو عالي دولتي بنسټونو او 1,609 نورې د لوړ زده کړو نیمه بنسټونو ته کامیاب شوي دي. د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ډاکټر عبداللطیف روشان د شنبې په ورځ د کانکور د ازموینې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل چې د کانکور ازموینې شفافې او په ښو معیارونو برابرې وي.
په دې نظرو چې اولین ځل لپاره د بایومتریک سیستم نه استفاده وشوه چې د شفافیت د کانکور پروسې کې ډېر زیات مون سره همکاري وکړله. یعنې په تېر کال کې مونږ په حدود د 2000 نه زیات تخطیانې درلودلې او سږ کال په حدود د 110 تخطیان درلودلې چې هم انشاءالله سره دغه بایومتریک پروسه چې مونږ په نظر کې نیولې وه ډېر زیات شفاف شوله.
نموړي دغه شان د خصوصي عالی تحصیلاتو موسسو ته د شاملېدونکو په شرایطو برابرو کسانو شمیر 55,268 کسان یاد کړل. رضا د ایواز زوی د کابل ولایت څخه د 3,34.25 لوړو نمرو په اخیستلو سره د کانکور اول نمره اعلان شو او دغه شان اختر محمد د چمن علي زوی له غزنی ولایت څخه دوهم او زبیح الله د رحمت زوی له کابل ولایت څخه د کانکور دریم نمره اعلان شو. د کانکور دغه نتایج په ځانګړي ویبپاڼه kankur.edu.af کې خپر شوي دي. په ورته وخت کې د 12 ټولګیو یو شمېر هغو زده کوونکو چې د کانکور په یادې ازموینه کې ګډون کړی وو وای چې د کانکور د ازموینې پایلې ورته د منلو نه دي. دوی وای چې په ازموینه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی.
زه احمد الیاس منصور یم. پایلې بیا هم جذب شوي نه وو. پوهنتونونو ته اکثریت هلکان بیا هم بې نتیجې پاتې شوي دي. جذب کم وو او اکثره دغه توازن نه و مراسوی. نام نه ولایتونو محصلین هغه پنځو بهترینو هلکانو کې د هغوی نمونه نه لیدل کېدل. فکر کوم بیا هم د تېر کال پرتله جذب متوازن شکل سره نه ده سوی.
رویت محمدی هستم، امتحان کانکور دادیم.
رویت محمدی هم د سګنی کانکور یو تن ګډونوال. زموږ غوښتنه د لوړو زده کړو وزارت څخه دا ده چې په دولتي پوهنتونونو کې د محصلینو د جذب کچه ډېره کړي. د ډېرو ځوانانو اقتصادي وضع ښه نه ده چې خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم د کانکور په ازموینه کې یو شمېر نیمګړتیاوې مني، خو وایي هڅې روانې دي چې په راتلونکو کلونو کې په تحصیلي بنسټونو کې د جذب کچه نوره هم لوړه شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری. پا دیو رسیو که دا امریکا دا کانگرس دوارو مجلسونو پر روسیه، ایران و شمالی کوریا دا بندیزونو یو نوی لایحه تصویب کرده. دا لایحه اوس دا ولسمشر ترامپ توشی او یاویتو تا پتمه ده. سپین مانه پرون نوخته ویل ولسمشر ترامپ با پر روسیه و ایران و شمالی کوریا نوی بندیزونو تصویب کړي. اجمل ان پی رپورت لري.
سپین ماړی پرون نه وخت ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې پر روسیې به د کانګرس لخوا د بندیزونو د سختېدو تصویب شوې لایحه لاسلیک کړي. دا بندیزونه پر روسیې د هغه څه له کبله دي چې د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې هیواد لاسوهنه ګڼل شوې. دا ناڅاپي اعلان څو ساعته وروسته له هغه وشو چې روسیې د بندیزونو د دې لایحې په وړاندې د متقابلو اقداماتو اعلان وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې په روسیه کې د خپلو ډیپلوماټیکو کارکوونکو شمیر د سپتمبر د لومړۍ نیټې څخه 4555 تنو ته راکم کړي، او همدارنګه په مسکو کې د امریکا د ځینو ډیپلوماټیکو ملکیتونو د نه کارولو خبره هم کړې. په روسیې د امریکا د کانګرس لخوا دا بندیزونه چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې او په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله دي، د روسیې او امریکا په اړیکو کې په سمدستي توګه د ښه کېدو هیلې راکموي. ولسمشر ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې له روسیې سره به اړیکې بهتره کړي. داسې ګومان کېږي چې ترامپ به د دې لایحې د لاسلیک کولو پریکړه څنګه کړې وي چې که یې ویټو هم کړي په کانګرس کې د ده د ویټو د لغوه کولو لپاره په کافي شمېر رایې شته. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی ساندرز وایي ترامپ دا پریکړه ځکه وکړه چې نوموړی د دې لایحې په ځینو مهمو مادو کې د بدلون په اړه ډاډه دی، خو نوموړی دا مادې په ګوته نه کړي. سپینې ماڼۍ مخکې د دې لایحې په هغې مهمې برخې اعتراض درلود چې پکې ولسمشر ترامپ مکلف شوی چې د روسیې په اړه د دې لایحې پر بنسټ د لګول شوو بندیزونو د بدلون په صورت کې دی د کانګرس تصویب وغواړي، خو د طرحې دا برخه نه ده بدله شوې. البته په نورو برخو کې بدلون نه راغلی. همدارنګه په دې لایحه کې پر شمالي کوریا هم بندیزونه زیات شوي چې د چارواکو په وینا سپینه ماڼۍ پرې خوشحاله ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
او دا خبری مجلبه د هنر او سینما له ډګره په یو لند ریپورت راوون غاړو. د هندي سینما د وتلې او پیژندل شوې هنرمندې مدوبالا یاد یو ور بیا تازه کیږي. د هغې له مرګه که څه هم زیات وخت تیریږي، خو د نوي ډیلي خلک غواړي چې مدوبالا په زړونو کې ژوندی اوساتي. فرشتې جلالزی د هندوستان ټایمز ورځپاڼې په حواله درته معلومات برابر کړي.
د جنوبی آسیا پر میلیونونو وګړو د قدرمنې هنرمندې مدوبالا مجسمه به د نوي ډیلي په واکس موزیم کې کښېښودل سي. ټاکل شوی چې د روان کال په وروستیو کې په نوي ډیلي کې د مدم توسد موزیم پرانیستل شي. دا د انګلستان یو ډیر مشهور موزیم دی چې د نړۍ د پیژندل شویو شخصیتونو واکس مجسمې پکې ایښودل کېږي. سږ کال په نوي ډیلي کې د مدم توسد د موزیم پرانیستل کېدو څخه وروسته د مدوبالا مجسمه د هغې مینوالو ته وړاندې کېږي. د هندوستان ټایمز په حواله د مدوبالا واکس مجسمه به هغه ډول چې د انارکلي په رول کې د مغول اعظم په فلم کې کار کړی و جوړه سي. مجسمې ته به کټ مټ هغسې جامه ور واغوستل سي چې انارکلي د مغول اعظم په فلم کې اغوستې وې. د هند حکومت څو کاله مخکې د مدوبالا د درناوي لپاره د هغې د عکس پوستي ټاپه هم چاپ کړه. هندستان ټایمز ته یو مسول چارواکی ویلي، موږ فخر کوو او خوشاله یو چې د مدوبالا وکس مجسمه به د ډیلی د میډم توسد په موزیم کې هیر شوي، ځکه هغه لا هم د میلیونونو انسانانو په زړونو کې ژوندی ده او باور لرو چې میلیاردونه مینوال به یې د لیدو لپاره موزیم ته ورشي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. دوستانو، د نن ورځې د 12 ساعته خبرونو وروستۍ خبري مجله درته احمد جعفر احمدي وړاندې کوي.